السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به ووري چې د قطر غونډه ته چې د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه جوړیږي یوازې درې ورځې پاتې دي، خو طالبان لا هم په دې غونډه کې خپل ګډون نه دی یقیني کړی. طالبان وایي چې شرطونه ونه منل شي په دې غونډه کې نه ګډون غوره غني. دا راپورونه ورسته راځي، خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ټوماس نیکلاسن وایي د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو په افغانستان کې لاړو کسانو سره د څه باندې 1.2 میلیارد یورو بشري مرسته کړې ده. ښاغلی نیکلاسن پرون چهارشنبه په بشکک کې د ازادۍ راډیو له قرغزستان څنګ سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خراب دی.
The EU has provided 600 million.
اروپای ټولنې د 2020 کال راهیسې 600 میلیون یورو له افغانستان سره د بشري اړتیاو په برخه کې مرسته کړې ده. همدارنګه 600 میلیون یورو په نور لکه روغتیا، کرنې، مالداري، زده کړې او نورو برخو کې له دې هیواد سره شوې چې ټول ټال 1.2 میلیارد یورو ته رسیږي.
نیکلاسن زیاته کړی چې په اوس وخت کې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس بیړنۍ خوراکي او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا په افغانستان کې 14 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او له هرو دریو یو یې نه پوهیږي چې د بل څاخت ډوډۍ به له کومه راځي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د اروپای شورا له مشر چارلز میشل سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي رحمان دفتر پرون چهارشنبه وویل چې په دې کتنه کې د افغانستان پر وضعیت او د دواړو هیوادونو د ګډې پولې د امنیت د ټینګښت تر موضوع خبرې شوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو تاجکستان چې د سیمې د نورو هیوادونو خلاف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ترنګلې ښکاري، له ګاډې پولې خپلې خاورې ته د سخت دریځو او ترهګرو ډلو احتمالي نفوذ ته اندېښنه څرګنده کړې. د روانې اونۍ په پیل کې په تاجکستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وویل چې جاپان له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د مدیریت بودیجه ورکوي. د دې پروژې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د اسانتیاو رامنځته کول خودل شوی دی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د غزې پر افاق کې به د سختدریز حماس ډلې په وړاندې چې امریکا او اروپای ټولنه یو ترهګره ډله بولي پوځي عملیات وروسته له هغه مخته بوزي چې له سیمې ملکي وګړي ووزي. ښاغلی نتنیاهو پرون چهارشنبه په ټلګرام چینل کې په یو بیان کې وویل چې دوی به تر بشپړې بریا پورې وجنګیږي او په دې کې به پر افاق کې هم یو پیاوړی اقدام شامل وي. البته وروسته له هغه چې د پټکو د سیمې ملکی وګړو ته اجازه ورکړل شي چې د جګړې له سیمو ووزي. اسرائیل وایي چې د سختدریز حماس وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. اسرائیل پر افاق کې پر پوځي عملیاتو ټینګار داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پلاوی پرون چهارشنبه په سیمه کې د ولنمهاله اور باندې ټینګېدو لپاره د قاهرې له خبرو ووت. د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب د دغه خبرو هدف دا دی چې غزې ته د بشري مرستو رسولو او د حماس لخوا د نورو اسرایلي برمتو د خلاصون لپاره یو لنډمهاله اوربند ټینګ شي. او د اوکراین پوز وایي چې په اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې یو لوی کشتۍ لمنځه وړې ده. د کیف په وینا له دغه کشتۍ څخه د پوځي عملیاتو او استخباراتي چارو لپاره کار اخیستل کېده. د ازادۍ رادیو د اوکراین څنګ د راپور لمخې د روسیې دغه کشتۍ د الوبکا په سیمه کې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو په نخه کړې و. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین د پوز دغه ادارت کړي او دا هم ګرانه ده چې د کیف دغه ادعا په خپلواک توګه تایید شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویپانه کې هم مندلې شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کم لکه څنګه چې مخکې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې زما همکار احمد شبر دا پروګرام جوړ کړی. دا پروګرام په سر کې لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې دا راپور واخلو چې په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوه جوړیدونکو غونډې ته درې ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت تر اوسه دا نه ده روښانه کړی چې آیا په دې غونډه کې ګډون کوي کنه. له بلې خوا ملګرو ملتونو چې سرمنشي به د دې غونډې مشري کوي ویلي چې غواړي پر افغانستان واکمن طالبان د نورو ګډونوالو تر څنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي. طالبان تر اوسه په ښکارا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یو نوي ځانګړي استازي لګمارنې سره چې د دوهې د غونډې د اجنډا یو مهمه موضوع ده مخالفت څرګند کړی. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دوهې په جوړیدون کې غونډه کې خپل ګډون په اړه د خپل شرطونو په پوره کېدو ټینګار کوي او وایي که شرطونو ته پام ونه شي په دې غونډه کې نه ګډون غوره بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خبره دغه دریز د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د روسیې له سفیر دیمتری ژیرینوف سره پرون چهارشنبه په کابل کې په کتنه کې څرګند کړ. حافظ ضیا احمد پرون په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي متقی دغه څرګندونې د دوهې د غونډې په اړه د اسلامي امارت د دریز د معلومولو لپاره د روسیې د سفیر د غوښتنې په ځواب کې وکړي او زیاته کړه چې ښاغلي متقی د دوهې غونډه یو ښه فرصت وباله په دې شرط چې پکې د اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په تړاو د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت برابرېږي او د دوی حکومت وکولی شي چې د افغانستان استازیتوب په ښه ډول ترسره کړي. متقی زیاته کړه چې د دوی د حکومت شرایط په پام کې نه نیول کېږي پکې نه ګډون غوره ګڼي. ښاغلي متقی دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو له اړوند ارګانونو سره په تماس کې دي او د دوهې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون شرایط ورسره شریک کړي دي. په کابل کې د روسي سفارت یا نورو روسي چارواکو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د دغه کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د حافظ ضیا احمد په خبره د روسي سفیر ویلي چې د طالبانو د حکومت دریز درکوي او هغه بل له موسکو سره شریک کړي. روسیا او چین چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې ټینګې کړې، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه دوه دایمي غړي دي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته رایه ورکولو ډډه وکړه چې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونی ګوتیرش غواړي هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان لپاره یو نوی ځانګړی استازی وټاکي. د طالبانو د حکومت چارواکو د دغه سي او استازي له ګمارنې سره هم په ښکاره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه په حضور کې او هم د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام د دغه سي او استازي ګمارنې ته اړتیا نشته او دا ګواښ هم کړی چې کدي دوی له مخالفت سره سره دا کار وشي نو دوی به ورسره همکاري ونه کړي. خو ملګر ملتونه چې سرمنشي انټونی ګوتیرش به دغه دوه ورځنۍ غونډه چې په پام کې د فبروري په 13مه په دوحه کې جوړ شوې مشرکوي ویلي چې غواړي د طالبانو د حکومت استازي د نورو ګډونوالو ترڅنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا خبره د ملګر ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ راډیو ته کړي. ښاغلی دوجاریک وویل دغه غونډه هدف دا دی چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د نړیوالو اړیکو په اړه خبرې اترې ترسره شي. د هغه په خبره د دې غونډه یو مهم اړخ دا دی چې هغو ځانګړو استازو ته چې په دې غونډه کې ګډون کوي د دې فرصت برابر شي ترڅو په ګډه د طالبانو د حکومت او د ښځو په ګډون د افغانستان د مدني ټولنې له نورو لوبغاړو سره وګوري. دې غونډې ته پر طالبانو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي بلل شوي چې د امریکا لخوا پکې د افغانستان لپاره د دې هیواد دوه ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری ګډون تایید شوی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې د دوهې د غونډې به یو بل مهم ګډونوال وي او افغانستان ته په روسي سفر کې هم د طالبانو له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د دوهې د غونډې په اړه خبرې کړي. د ازادي راډیو له قرغیزي څانګې سره په ځانګړي مرکه کې د دوهې غونډه مهم وبلله، خو د نتیجې په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړه.
زه هیله من یم چې موږ هر یو چې د سازمانونو او هیوادونو په استازیتوب په دغه فرصت کې سره راټولېږو دا درکو چې موږ په افغانستان کې ګډې ګټې لرو او راتلونکي ته ځیر شو او وګورو چې څنګه موږ په ګډه د یو ښه افغانستان په جوړولو کې مرسته کولای شو. البته دا په خپل افغانان دي چې یو ښه افغانستان چې د حقونو درناوی وکړي او له سیمې او نړۍ سره له سولې او ثبات څخه برخمن وي جوړ کړي، خو موږ کولای شو او باید په دې برخه کې مرسته وکړو، نه دا چې پر دې چې په تیر کې څه وشول او څوک یې مسؤول بس وکړو.
له یو کال نه په کومه موده کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا دویمه غونډه ده چې طالبانو ته پکې هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. په مخکنی هغه کې چې د 2023 کال په می میاشت کې جوړ شوی و د طالبانو د حکومت استازي نور بلل شوی. طالبان د دوهې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون په اړه پر خپلو شرطونو ټینګار داسې مهال کوي چې نن د حکومت دوه نیم کاله پوره کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو هم د طالبانو مخته د نورو مواردو ترڅنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حق ته درناوی چې د واکمنۍ په موده کې ترې جدي سرغړونه کړې د په رسمیت پیژندلو لپاره د یو مهم شرط په توګه ایښی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوریدونکو سم په افغانستان کې د بیزایشه او کسانو ستونزو ته ورګرځو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وای په افغانستان کې له هر وو کسانو څخه یو د اوګدې مودې په مخه د خپل کور پرې خودو ته مجبور شوې دی. د اوچا په وینا دا محل شپږ اشاریه درې میلیون افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله بیزایشوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه وګړي، یعنی په هر وو کسانو کې یو یې لوګد محله کورنی بي ځای کې دوه سره مخ دي. او چا د سه شنبه په ورځ په خپل اکسپان د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان د کورنی بي ځای شویو لپاره په جنوبي اسیا کې لومړی او په نړۍ کې دویم ځای لري. دو چا در په لمخې ډیرې دغه کسان لته یې ویل سیز څخه د ډیرې مودې راهیسې د بیلابیلو لاملونو له امله د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوې دي. او چا وای په افغانستان کې د جګړو د پام مړ کمښت سره سره د هیواد له هم دوګ محل بي ځای کېدو، د چاودیدونکو توکو پراخې ککړتیا، د ښځو پر حقونو او ازادیو دوامداره محدودیتونو، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالي، د ماشومانو کار او په کم عمر کې د ودونو له امله د خوندیتوب بحران په لومړي درجه کې دی. او چا خبرداري ورکوي چې دا موارد په هیواد کې د بے ثباتۍ او کړکېچ لامل شوي او په 2024 کال کې د افغانستان تر نیمایي ډېر نفوس به بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنۍ بې ځایه شوي او له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو، طبي پیښو او بېوزلۍ له امله یې خپل کورونه پرېښي او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ازاده چې خپل خوند او درې زمونو سره له کاپیسا ولایت څخه کابل ته بي ځای شوي، ازادي راډیو ته وویل
میړه مې له لاسي کراچۍ سره کار کوي، د کور خرڅ او کرایه نشي پوره کولای. ستونزې بیکاري او بېکوري ده. که یو څوک په کور کې ناروغ وي درملنه یې نشو کولای. زه خپله ناروغه یم، وینه مې میکروبي شوې او زیړی هم لرم، خو درملنه مې نشم کولای.
احمد شاه له کندز ولایت څخه بي ځای شوی او اوس د کابل ښار په کمپنۍ کې د بي ځای شویو په کم کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې 50 کورنۍ په دې کم کې ژوند کوي چې ټولې له اقتصادي د سرپنا او ماشومانو ته د زده کړو فرصت د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي.
دلته زموږ ستونزې ډېرې دي. ښوونځي نشته، کلینیک نشته، کورونه موسم نه دي. د واورې او باران پر وړاندې مقاومت نه لري، آن د ګرمۍ په وړاندې هم مقاومت نه لري.
احمد شاه زیاته کړه چې دوی له بېوزلۍ او بېکاري سره مخ دي او ډېری کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپل ماشومان کار ته واستوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د کورنۍ بې ځایه شویو لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3,09,000 بې ځایه شوي کورنۍ شته او د طالبانو له بېځلې واکمنېدو وروسته 1,06,000 کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي دي. دو چا د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون شاوخوا 3,40,000,000 وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سنا کاکړ په راپور کې مو د ملګرو ملتونو په حواله واوریدل چې په افغانستان کې یا په ټوله کې څه باندې 6,000,000 افغانان دا مهال له خپلو سیمو بې ځایه دي. د افغانان یوازې په کور دننه بې ځای نه دي، بلکې ګڼ شمېرې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم تللي چې هلته بعد شپې ورځې ګالي. یو شمېر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي په ترکیه کې بندیان دي وایي هغوی په بد وضعیت کې دي او د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په انقره کې د افغانستان سفارت چارواکي تاییدوي چې په دغه هیواد کې بې اسناد افغان کډوال نیول کېږي او پنډغالو ته لېږدول کېږي، خو وایي چې هیڅوک د ستنېدو د فورمې لاسلیک پرته نه شړل کېږي. د طالبانو د حکومت په وینا په ترکیه کې شاوخوا 1,400 افغان کډوال بندیان دي. تفصیل له عابد سپوږمۍ نه.
یو شمیر افغانان وایي د دوی د کورنیو غړي چې د کار او د خپلو کورنیو د مالی ملاتړ لپاره ترکیه ته تللي اوس په توقیف کې دي او له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. له دوی څخه خدیجه سیفزاده ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې ترکیه ته د کار لپاره تللی و، خو درې میاشتې کېږي چې د پولیسو لخوا نیول شوی او بندي دی.
زما ورور له شاوخوا درې میاشتې راهیسې هلته بندي دی. هغه جامعه له هم ندی بدلی شوی چې په نمړې ورځی اغوستی وی. هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې دننه لاړ شي او د دله لپاره جامعه وسی. ډیر بندیزونه او ستونزې شته. ډیر امکان لري چې په زور از ما د ورور لاسلیک واخلي او افغانستان ته یې وشړي.
یو بل افغان چې نه غوښتل نوم او د اوسېدلو ځای په راپور کې یاد کړو، ازادي رادیو ته وویل چې ورور یې څه موده وړاندې په ترکیه کې نیول شوی او درې میاشتې یې په بند کې تیرې کړې.
برادر ما مجبور شده بود که افغانستان
په هیواد کې د خراب شرایطو له امله زما ورور مجبور شو چې افغانستان پریږدي او په غیر قانوني توګه ترکیه ته لاړ شي. هغه د ترکیه د پولیسو لخوا ونیول شو او درې میاشتې د پولیسو سره په بند کې تیرې کړې. حالات ډیر خراب وو. هغه یوازې تلیفون کولای شو. په ونی کې و ورځ د دریو د خپل لپاره کور ته زنګ وهلی شو. موږ اړ شو د ډیرو پیسو په ورکولو او د وکیل په ګمارلو سره خپل ورور له بند څخه خوشی کړو.
په همدې حال کې د ترکیه په پلازمینه انقره کې د افغانستان د سفارت د پالیسۍ او اړیکو رئیس پسرلی حکیمی هم تاییدوي چې بیا اسناد افغانان د ترکیه د پولیسو لخوا نیول شوی، خو وایي چې د بیرته ستنېدو د فورمیل لاسلیک کولو پرته به هیڅوک نه شړل کیږي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
کومه وخت تر وخت په دې اړه خپل اجرات کوو، اقدامات هم کړي دي، دوی د صحت، د روغتیا، د ډوډۍ، د نور خدماتو په اړه چې نور ټول ماجرونو ته چا مقرر دي، دغه په اړه هر کله موږ پوښتنه کړې او کستونز هم موجود وي، موږ د ترکیه جمهوریت د اړوندو چارواکو سره د دې ستونزې شریکې کړي دي او لازم اقدامات هم ترسره کړي.
خو نوموړي د ترکیه د پولیسو لخوا د نیول شویو بیا اسنادو کډوالو د کرشمیر په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې محمد ناصر چې څه موده وړاندې ترکیه ته د کار لپاره تللی، وایي چې د ترکیه د پولیسو لخوا نیول شوی او د کډوالو په کمپ کې تر یوې میاشتې تیرولو وروسته په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. هغه په دې اړه چې څه ډول افغانستان ته شړل شوی خپله کیسه کوي.
ستنیدل اختیاری وو، هغه کسان چې غوښتلی وو وستل شي وو وستل شول، خو هغه چې نه غوښتل نه دي وستل شوی. په اونۍ کې یو ځل یو قنصلي راته نمونه اخیستل. هر هغه څوک چې غوښتلی وو وستل شي لاسلیک به یې کاوه. هغه ماته وویل چې که تاسو غواړئ چې لاړ شئ لاسلیک وکړئ، که نه دلته پاتې شئ. او ویې ویل چې که په زوره شړل کېدل پیل شول تاسو به له پولې اخوا تیر کړو.
نوموړي د توقیف او په کمپ کې دننه د وضعیت په اړه شکایت وکړ او ادعا یې وکړه چې اتلس کسان په درې مترې کوټه کې ساتل کیږي او د بندیانو په څیر ورسره چلند کیږي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په دې وروستیو کې تلونیوز ته ویلي چې د ترکیه په زندانونو کې شاوخوا 1600 افغان کډوال بندیان دي. نوموړي زیاته کړه چې د روان کال له پیله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان د ترکیه له زندانونو خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم په نورستان کې پر ژبی د لارو تاثیر
د سرکونو د نشتوال لامل زمونږ ژبی یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی لاغه نویو آثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوی.
محمود نامه د هوتک نامه د مهاجرت نامه د فیروز نامه د غازی نامه د ډیر مهم دي. نوې خبرې لري او نوې مسائل چې مطرح دي.
څنګه هنري عکس واخلو؟
موږ غواړو د ودانی عکس واخلو. باید موږ د دغه ودانی په باره کې اکثر معلومات پیدا کړو.
د بلخ ادبي خوځښت څنګه رامنځته شو؟
موږ په پیښور کې د افغان ادبي د شعر کې چښت منتج ذکري و. هغه چوکات موږ تر ځان سره راولې کډو دلته بلخ ته.
کله دې ادبي مجلې تر پای را سره وي نور مطالب هم واوري. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نویو کتابونو خبروي چې د تحقیق چارې دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د شاغل رفی څرګندودي په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالې د یو بل په خبره پوهیږي، نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجه د اصلي ژبي اصول ته غاړه نشتی د دې خطر زیاتیږي چې د لهجه په خپل په بیل ژبي بدل شي. عرب ژپو حسن با کلاوی نن سبا لوی لاري د یو شارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو د رامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا په تیرو زمانو کې طبيعي واټن لکه غرونو او سندونو لهجې زی شولې او بیا د لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوې دي. په دې غرنی ولایت کې د سړکونو د نه تیرېدو له امله هم په ژبه کې لهجې پیدا شوې دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوې دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا د دوی هر ټبر او قوم چې په بیله دره کې ژوند کوي هلته تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهیږي، نو بیا د یو بل د پوهیدو لپاره تر ډیره په پښتو سره ژغیږي، یو نیم وخت په دری هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو غنو اړیکو به برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوی، هر قبیله او ټبر خپل ځانګړي ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړي دي او همدا لامل دی چې ډیرې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دي چې د یو بل په هولو را پوهول لپاره په پښتو یا دری خبري وکړي. د لویدیز نورستان دوه تن اوسیدونکو محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دي یو بل نه جلا شوې دي،
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې ساتي. هغه یوازې نه سرک دي چې مواصلات لار دي چې یو بل تر اوسه شي تر اوسه پورې دا سرکونه هم نه دي بس شوې، هم اقتصادي مشکلات دي، هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یې دیده، نو یو شبه او یو کلتور درلود، خو کله چې پری د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل. که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او لنور جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چاره وخت کې دا مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د جبې دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کلونه تیر شوی دی، په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی. نو کدا ول سوالیان سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط ول سره دواره احیا شي، د یو بل په مړی ژوند کې شریک شي، نو دا کلتور او د جېب نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې منی او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلوي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې وګ دې لارې به لنډي او ولسونه به سره نږدې شي.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد حبیب الله رفی نشته 3 کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغه شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي، خو په تیرو سباندې ټول سیسو کې استاد رفی په کابل کې اوسېده، خپلې ادبي او تحقیقي هڅې کولې. تر اوسه د دوی په لسکونو عنوان کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهم آثار او تحقیق تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفی ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دوی کتابونو چې چارې بشپړې شوې دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
په الله فضل د خدای اوس مخ په کېدو یم، پښه مې ښه شوې ده، مې اوس زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوخت یاستئ د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ کوشش لاسته راشي لولم.
استاد تاسو خو په ډیرو بدو شرایطو کې هم له لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څرنګه مصروف نه یاست؟ یعنی بیا هم صحت تاثیر پرې کړی؟ بله،
بد شرایط په درد واړولو. ما په دې وروستیو وختونو کې یو ډیر مهم کار ترسره کړ. د اسرار الافغان په نامه یو کتاب دی چې په یو زرو دولس کې لیکل شوی، یعنی څلور سوه کاله مخکې، او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی، د دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړي، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پوره کار وکړ. دا ډېر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره نوماتکي شکرې لخوا خراب شوې. نماغه و چې پېښور ته هغه اسلام آباد ته ولاړم، یو ځای نه کاناډا ته راغلم، او تر اوسه پورې تداوي لاندې یم. نه یم ښه شوی، نو په دې اساس اوسیکوم یو شی لولم. نور د پخو لیکلو دپاره تر اوسه پورې هغه نه لرم، داسې قوت او توان او نظم نه لرم.
خدای دې صحت درکړي استاد. د دې اسرار الافغان په ارتباط
د خدای فضل و چې هغه کتاب
بله
اسره افغان نشته.
او محمد داویل
ما دا غنغه نشته، او ډیر لوی کارم.
او محمد خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو، او دغه کتاب په اړه کې چې کله تاسو کار پکاو په لازدی رډوی ادبی مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی وو، خو بیا هم د دې له خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی، ستاسو په باور کې څو نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه شان شته؟
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی، لیکن په حقیقت کې دوی د ژوند تاریخ دی. دوی د ترنک، د زابل د ترنک نه لیږدېدلي تر قندهار او پېښور پورې راغلي. د دوی کورنۍ بیا په پېښور کې میشته، بیا د پېښور نه دوی د مغولو حکومت رالېږدولي دي، لاهور ته یې تبعید کړي، او بالاخره د دوی مشر قاسم افغاني په هندوستان په بهار کې بندي کړی او مالته په زندان کې وفات شوی. یعنی د دې ته څنګه چې یو فرنګي حرکت او فاینل کې یو ژور سیاسي حرکت چې مغول د دوی د تشکل نه ویریدل، او شیخ قاسم د شیخ متی بابا په وروستیو کرواسیانو کې دی، د تقریبا 210 زره مریدان درلودل، او د دې نه د مغول د حکومت ویره و چې د دوی په ضد راونه پاتېږي او د دوی نه قدرت ونیس. نه همدادی چې اول یې دته دعوت ورکړی چې په اکبري دین کې ورسره برخه واخلي، لیکن ده ویلي چې زه هېڅکله خپله لار نه بدلوم، نه دي ورسره تللی. وروسته د هغوی بیا زندان ته اچولی دی، هم هلته په زندان کې وفات شوی. یو مبارز سړی دی، یو ډېر معتقد سړی دی، او په عین حال کې په ولس کې ډېر معاصر سړی دی. دوه کاله په عربستان کې تیر کړي، والته په عربو کې مریدان پیدا کړي، بیا راغلی په خراسان کې، په افغانستان کې. جالبه دا ده چې په دې کتاب کې خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ هېوادونه سر په سر نه دي، لکه څنګه چې دوی روایت کوي. نو دای د خراسان نه تللی دی، هغه نه خراسان ته راغلی، د عربستان یو ګونه وروسته بیا افغانستان ته راغلی، او بیا د غوزه لاور څه تبیت شوی، د لاور نه هندستان ته والته وفات شو. نه د ده مبارزه اجتماعي مبارزه ده، او د کلتوري مبارزې تر څنګ سیاسي مبارزه ده. همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدلې ویل کېدلې، بدل افغاني په همدې الفاظو یاده کړي، او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي، چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې وې 50 کاله مخکې. ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت ځکه تصوفي غزلې وې، لیکن اوس معلومه شوه چې دا د روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج دي. ډیر مهم ټکی لري دی پښتنو په تاریخ کې ډیر جالب برخې لري ډیر جالب ټکی او زه خوښیم چې دا کتاب چاپ شو او په عینال کې پیدا شو اولی نیمګړی نسخه پیدا شوې و په کراچۍ کې یو فوټو سټیټ ماته راغلی و ورسته یې بشپړه نسخه په جرمنی کې پیدا شو دغه فوټو سټیټ ملګرو راوسته او د دواړو نسخه مې مقابله کړې او د دې نه یو بشپړه نسخه جوړه او چاپ شو.
استاد تاسو ویل چې دا څو سو کال مخکې تر روشانیانو اثر دی او په دغه وخت پښتو سندری لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینشان هم پکښته پښتو ژبه یې څنګه ده د شکاري سي ابتدایي ده او کنه د شکاري ستر دی مخکې به هم ځین آثار وو
کتاب فارسی ده
کتاب فارسی ده
کتاب فارسی ده فقط پښتو یو ناره پکښته
ام دغه ناره د دې ناره ژبه څنګه ده انده په دې دلالت کې ستر دی مخکې هم آثار وو
د ناره ژبه خديره زړه ژبه ده
نه یعنی ستاسو او بخشه استاد یعنی ستاسو اټکل څه دی دغه ناره چې تاسو ولیدله او احوال ته مو تر سترګو شوه یعنی داس فکر مو کو چې کېدای شي چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي
پښتو ناره د پښتنو د تاریخ یو مهمه برخه ده یوازې دا ناره نه ده لیکن دا ناره زړه ناره ده یو نورسته د روحانيانو یو دوی ناره ما پیدا کړي یو نورسته د خټکو په تاریخ کې یو ناره پیدا کړي یو نورسته ما ډېر زیات ناره چې پیدا کړه هغه د هوتکو ناره وي چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلي بیا د احمد شاه بابا د وخت ناره وي چې د احمد شاه بابا تاریخ پکې راغلي همدارس د دې تاریخ نارو سلسله ما چې چیرنه په وکړه د دې پښتنو د تاریخ سره ملا راغلي دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی او هغه ناری را پاتې دي ورور را پیدا کیږي ما دې هغه ناری پیدا کړې دي یوسف زو ناری چې هغه دې هغه نوړان دي د روحانيانو نه د یوسف زو د دورې دي د یوسف زو د واکملي دي کله چې یوسف زو د کابل نه یو رسولوال ته په پیښور کې نیست ولغه وخت دوی ناری وایلي د ګیانو سره جنګی دی هغه ناری راست راغلی نو ناری په خپل د تاریخ ولو یا برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی نو لدی کبل هم ډیر ارزښت ما یو مو فصل مقدمه پلیکلی یو اتیا مخه او دا مسائل کی راغلی مثلا په موږ وخت کې د افغانستان نو او اساس وکاله مخ کې دوی اخیسته دي د خراسان او افغانستان دوی جغرافیه یاد کړی دي همدار زغه جګړې چې د مغول او پښتنو ترمن شوی هغه جګړې چې د پښتنو خپل منځ کې شوی یو لګلګ یاداشتونه پکې دي په دې ترتیب دا یو عرفانی تاریخ هم دی ادبی تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی
یعنی دغه کتاب هغه اوازه یو مخردوی چې جن کسان په دې شک کې چې د افغانستان نوم روس صلاح احمد شاه بابا جوړ شوی دی
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کال نه مخکې راغلی دی یعنی واته سو کال مخکې راغلی دی دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیک دی دنه واغه د مغول سره وخت په وخت جګړه دا پکې راغلی چې د نورو کتابونو کې نشته یعنی به یې نوې کتاب دی نوې کتاب دی نوې خبره
تاسو په دې ورستیو کلون کې وبل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړو د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې فکر نه کوي ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی
بل
او د دې کاند دلایل دي ورستای دلیل دی چې ته څلور ځای د مصنف په نامه امضا پکې کړی او چې د اپریدو په جان کوله کې اوسېده هغه جان کوله یاد کړی په غو کې شمسی او قمری تاریخ لیکلی او فاینل کې د کتاب هیڅ غلطی نه لري په دې اساس دا د خپل لاس لیکلی دیوان دی واغه وخت لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو دی اپریدو په جان کوله کې سیاست پری خو د نوري ادب ته مخه کړ په غو وخت کې د خپل دیوان خپل لاس لیکلای او بشپړ کړای دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وو د اپریدو نورو راوخته افغانستان ته په افغانستان او د افغانستان د علومو په اکاډمۍ
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې دا ډیره وجده مقدمه ده، هغه مال وسته و او فکر کوم ډیر معجد دلایل دی لوستون کله لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چیزینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه. لیکن ستاسو په باور د یو ډیر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري؟
د زه ته زیات ارزښت لري. دغه شاعر د کنه چې د خپل لاس لاس ته راشي د غوسره نور نسخه نه مقابله کیږي، ځکه نور نسخه د بل چا په لاس وی لاس کې وال شوی. ما چې وکتلې د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوي تقریبا سلو کې 50 ګوتې پکې وال شوي، ځینې نه خطاطانو ګوتې پکې والي، ځینې ناشرینو ګوتې پکې والي، نه هغه ټول هغه شعرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي نه دي، لیکن د دې نسخې نه چې چاپ شوي هغه د خپل شعرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته بیا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل. نو ګوتې یې هم پکې وهلي، لاس یې هم پکې وهلي، او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بلکې نه په دې اساس هېڅ نه وه شک پکې نه دی پاتې. دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی او چون د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډېر استقبال شوی دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه البته تاسو پخوانی او ساس پخوانی کتابونه هم خلګو ډیر خوش کړی دی خدا تازه ورستو یو کلونه دی. استاد که څه هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی، خو نن سبا که څه هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډیر پچې دي، خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټکنالوژي حتی د ای آی ټکنالوژي په قوت روانه ده. نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې افغانستان ځین مواد راوخوړی او کار پی وکړي؟
نو څنګه مواد کول دي چې راغله مماخ اکاډمۍ تخپل کتابخانه باکلي هغه چې راغله مغه لا کار لاندې ولا بشپړ منو تسلیم کړي. نو د اکاډمۍ ادارې هغه پیلن خپل کړي څو چې ورشم او به ته اخلاص کړم او رسمانی هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته. نو په دې اساس هغه کتابو ته د چا لاس رسای نشته دی، هغه مال ته پراتی دي مونږ ته خوندې دي او کله چې زه یا بل څوک ته برابر شي بیا به ټول برابر شي. سم دي یو څو نور نسخې شته هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یو سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله، هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي، او نورې مې پیدا کړي دي، فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی، جنگ نامه ده د هغه سره جنگ کړی، د انګریزانو سره جنگ کړی، همدارنګه د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان. نه هغه نسخې پرتی دي، هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي، نوې خبرې لري او نوې مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بیرته ورشم دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره برابر دي چاپ ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم.
تاسو ته حل لار څه ښکاري څرنګه کېدای شي چې په دې کتابونه باندې بیرته ژر کار شروع شي؟
حل لار یې مغه ده چې زه بیرته په خیر ولاړ شم او نیت مې دي چې په سرګي ته ولاړ شم، بیرته ولاړ شم او را خلاص کړم، یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راوړو کار ته وکاو د چاپ لپاره آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو ځلو په اړه واوري.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر پاړه پوتي رو سباندې دول سيزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2013 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنگول ډیر اسانه شول، یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایله لای. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د اکسونو پیر او پلور ډیر شو. دا بهیر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي اکاس مان ریو اکس په 12 میلیونه او څلور لک ډالرو خرچ شو. دا اکس د وی مېرمنې تور او سپین اکس دی چې په سرټ کوری او اکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي اکاس ادوارد جن سټایکن یو اکس په 12.8 میلیونه ډالرو وپلورل شو. په دې اکس کې یو باراني ورسته د ونو پاڼې رشیدلې، سړک لوندې، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولې کې لیل رشکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلې. دا اکس په 1904 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کیمرا لري، ډیجیټل کیمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي، خو سوال دا دی چې څنګه ښه اکس اخیستلی شو. میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی برخې مسؤل دی. دوی د اکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري. په زرګونو اکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر یې په پراکې لوستلی دی. ښاغلی رسولی په دې باور دی چې اکس اخیستل د وی بٹن کې کاشل نه دی، اکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د ودانی اکس واخلو، باید موږ د دغه ودانی په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو. که تاریخي ودانی باید تاریخ کې مطالعه کړو چې دا ودانی څه وخت جوړه شوې وه، څه حادثې د مړۍ یا د دې ودانۍ مابینو بیرون کې شوې وې. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري چې لاندې ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان خو سې غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازیګر او سهار ده. موږ د یو ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیمو. یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو ښکلې ځایونه، دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړی کوی چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعضې خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي. اته دغه د خلکو د یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړی کوی چې عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو، نو خته چې له یو جیک جاینا چې له ساته د مځکې نه تقریبا د 5-6 متره جیک لغونه واخلو، مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جیک جاینا، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه عمودي، هغه کاګرانه سي. خته چې دا مې یو یادوري وکم چې زیاتره عکسونه په نسبت طلایی یا گولدن ریشیو ویسی عکس واخلیم. نو دا رقم عکسونه داس اخسته سو چه کل تاس خپلا اغا مونیتور یا اغا دیسپلای تقسیم که عمودی هم پا دری قسمتو او افقی هم پا دری قسمتو. وی تاس پا پرده که نه مستطیلونه غاری. نو مهم مستطیل اغا مرکزی ده که غواړی جالب شی غواړی سه په تاسو تصویر کې راسي، نو هغه جالب شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولی. مثلا کړکۍ و کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا مغه جالب رنگ، یا جالب شی، یا کوم هر چی سه جالب تاسو ته کاری په دغه یو کونج کې سراولی، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر خدای سدام په نظر کې ونیسو چې کومکی خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه تیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د ماڼۍ په سم ده، یا مثلا د غرو اثرونه چې د ماڼۍ خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسي. خلک خواته روان وي، ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سي، خلک روان دي دغه خواته سي، د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسي که امکان لري کوشش وکړئ چې له سپاینه استفاده وکړئ، یا که سپاینه لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کې دی چې هرڅونه سه کمره سه ونه خوري هغه عمره استاس عکس کولای راځي، یعنی خیرانه او ډیر صافي. خیر دلته دا ویو کوم کله چې دا خصمی عکس اخلي ټایمر خصه خپل کمره کې د سیمبال لاسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموت کنټرول کې د سی او وایرلس یا بسیما او یا سیمداري چې تاسو هغه ریموت کنټرول واسطه کمره کې او سوئچ باندې عکس اخلي. دا د خطر سره سره ډیر باید کوشش شي کمره د قانون خوري او عکسونه صاف لاسي. دا یو بل لارا چې کوو غواړي چې تاسو عکس نورم کولای راسي نو په اچ ڈی آر رژیم یا سټایل کې کوي چې عکس واخلي. اچ ڈی آر سیستم دا سره سره تاسو د کوي چې په مثلا یو عکس لوڅو عکسونه جوړوي، یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلي، یو عکس نورمال اخلي، او یو عکس د مثلا لګزره تیاری هغه اخلي. او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایت روم یا نورو د عکسونو د ایډیټ سافټویر کې کوي چې یو ځای کې او اخر کې یو کولای عکس ترې جوړ کړي.
له شاغل رسولي په مننه لوي خبرتیا ورسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پړ
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې لنشتي دروشت کلونو راهیسی شاعری کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوی شعري ټولګي دي، یو یې هغه نومې شي بلې زاو هغه. شاغله احساس یو لاغو کسانو څخه دی چې په تیرو سه باندې دولس سیسو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعال کړ، مجلې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه له دوی څخه واورو چې څنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیاي ملسیزي په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بیلابیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه و. مثال د خبرې غو امکانات ورته نه و برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼل چې د ادبیاتو د روس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو سولایزي او د فکری او د یو سالم لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عام شي. ام دغه و چې تقریبا قزوه مچ د دیار له سعودواتي ادراتي يم کلونو پایل دی چې دغه کې سره ما استکیږي. موږ په دیار له سلسلور اتیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې ونی ځناستي په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غورستیو حالاتو کې دا پیل شو، او دا موږ څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه ذکري وغته هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته او هغه چوکات موږ را ځان سره راولې کډو دلته بلخته او هغه چې کې خوتر شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو مېرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بل خدادي خوځښت نوم ورکه.
استاس په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته یې معنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غزا تر رسیدلې چې یوازې په اونۍ زناستو باندې را لنګ نو. مثال چې هغه د اونۍ کې موږ به د هر جمعې پورز ادبي بهیر کوو، د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لس دولس کسان نه کته شوی نه دی هیڅ کله، او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې، تر پنځوسو پورې کسانو پکې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختۍ او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې رستوي کې جوړ ک خوشحال بابا عامه کتابتون چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت او دغه تګراته قدرته وایم چې په دیوی ونی پوغدو کې لسلو لتر دوسو پور ډیر ځوانان دی فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل
کتابتون کله جوړ کو څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغون کړی
دا کتابتون ته په دا د هدار لسو دغه د نوی ملسیږي په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه او دا کتابونه چې اتیا فیصد پښتو کتابونه او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سختو نه دا چې په عامه او دولتي او د پونتونونو او د مخونځو په عامه کتابتونونو کې نو په بازار کې هم پیدا کېدل سختو نو دې ته باغ شو یو دولت خپل مسولیت وګڼه چې دغه دولي او فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم دک کینو تر خپل ځای پورې نیو کوشش وکړي چې دا
دا کتابتون احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او لدې کتابتون هم استفاده کړي ده تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي حلو ځلو کې څومره ګټه ورده یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی ستاسو له نظره د دې په شیر کې څومره تغییر راغلی د دې په کیسو کې څومره تغییر راغلی
که زه درته وایم چې په بلخ کې پاره شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه و چې دغه ژبه ځوانانو ته ورو پیژندله لدین مخ کې ډیرای تر دې چې په د پونتونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول حالت نو دا هغه ډول ضروري نه ښکارېدله خو ورو که څه هم په تیرو دولسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنوی را پیدا کېدل د ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل خو ولې دغه بهیر کې داسې یو بیلګنه دو بیلګنه په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نشوي کولای دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلي دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولستلای خو هغه چې یو میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوی دي ډېر غټ تغییر پکې راغلی هغوی لیکوالان شوي دي دا غوی شیر چې لیکلی شیر کې تغییر راغلی دی هغه په اجتماعي برخه کې یو لټول مهم خلکو جوړ شوی دی ته په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې ځخته ډیره
احساس تاسو نقدي غونډه هم لري
څنګه غونډه
یعنی په غونډه کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لري
و زموږ دا بهیر چې و د زموږ اونی زیناست چې وي د څو برخې درلودلې یو توکر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډیر کړی وغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درېونه یو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس و د ویندوی چل زده کی د هنر سره آشنا شي بیا به د هر غونډې په پای کې په ویان باندې هم کارکته نه کېدله چې وروره تا ویندوی دغه شی وکړه تا د شی وکړه دا وکړه په هر غونډه کې موږ په یو غونډه کې لیکچر درلود ډیرای به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو خو کله کله په نورو برخو کې هم موږ څو غرا پیدا کړ چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي د دې ترڅنګ به په هر دویمه ورپسې کې به موږ په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو کاغه به شعر وو کاغه به لنډه کیسه وو که نثر وو په دې باندې به مکرر کتنه کول او د بهیر ګډونوالو بعد خپل استعداد او د خپل پوهې په کچه باندې په دې باندې غږیدل او په دې باندې به سره خبره کېدله خو دا و چې دا کار کتنه به په هغه توګه علمي او په هغه توګه به غټ اوس کې نه و خو یو تمرین وو دا تمرین تر اخره پورې شوی دی
دغه کار کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کار کتنه کوي یا په شعر باندې لیکن بلورته دا په شفاهي ډول وی لیکي نه فکر نه کوي چې کچرته دغه نقدي غونډي ولیکل شي په دقیق ډول ولیکل شي اواز په راپور کې نه چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې نو کېدای شي چې د یو کال په ترس کې هر افغان ادبي بهیر د نقد او کتاب ولري کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو دغه خبرې د تایید ترڅنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یاد شو یا غم دا دی اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې خپور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر خلی کلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوی وي لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کرکټونو د غوندو دغه ډول لکټر لګاغه د راپور په شکل هم موږ چې یو باخه پکې د کرکټونو وراخستلې وای به ډیر غټ کارو. زه د وس د ځوانانو د پاره یاد هر حق هغه د پاره چې هغه دغه ډول بهیرونه لري او روان ساتي زما بور تخواس دا وی چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نو ورکی نو ځوانانو ته یو تاریخي ارزښت هم دی یو دا کمپم دغه توګه باندې وشي دا به ډیر غټ کار وي.
للیکوال او شاعر زبیح الله احساس څخه مننه. دا ساتي رادیو ادبي مجلې د دې اونۍ ورسيو شی بو تر رسیدلی او په پاتې شی بو کې د یوې ځوان شاعرې شعر لرو. پښتانه نه دا هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دی او د تعلیمي مرکزونو د پرانستو لارې څاري. لاغلی نه دا مننه کوم چ خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شخ په ازادي راډیو عربي مجلې پروګرام لورولای دی.
د پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم. پورتا کرایواره کتابی سترګي پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم. هلی دې چزړه کې ټوله کړې وې نن دې ساس کې وګریوان وینم. واخستس پر لای در نه ظالم داور سره سره اننګي دې اوس خزان وینم. خپلو تور زلفو کې راګیر شوې خپلو د سیرانن په زندان وینم. سوشو پښتني کچو پخلو شوې ته تا لکه آینه غوندې عیان وینم.
له همدې شعر سره دا خبرونه سرته رسیږي. تر بل خبرونه زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وی
Oh, baby.